د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تر یوې بجې د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د درسي ساعت او د ازادۍ میلمه پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی خبرونه واورئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې هغه محدودیتونه یو ځل بیا یاد کړي دي چې میرمنې او نور افغانان ورسره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې راپور کې چې نن خپور شو، د دې سازمان په دفترونو او نورو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار، د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په هرات ولایت کې د چادرې د جبري کولو او نورو مواردو یادونه کړې. په راپور کې د مرګ د سزا او نورو بدني سزاګانو، همداراز د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو لغړو سره د ناوړه چلند او نورو سرغړونو یادونه هم شوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 کسان مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي دي چې د شنبې په ورځ یو فلانکوچ ډوله موټر په ارغنجخا ولسوالۍ کې له سړک څخه واوښت او یوې کندې ته ولوېد. د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو اداره وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي مقرراتو نه مراعاتول او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل او نور موارد دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اذربایجان له زندانونو څخه د 14 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د وزارت د شنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي دي چې 14 افغان بندیان د اذربایجان د مشرتابه په امر خوشي شوي دي. په بیان کې د اذربایجان د دې اقدام مننه شوې، خو دا پکې نه ده، دا یادونه پکې نه ده شوې چې د افغانان په کومو تورونو په اذربایجان کې بندیانو. د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 6 هم د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندانونو څخه د 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی و. ویل شوي چې دا بندیان د متحده عربي اماراتو د ملي ورځې په مناسبت د اماراتو د مشرتابه لخوا خوشي شوي دي. متحده عربی اماراتو د تیر کال په لومړیو کې هم له 40 ډیر افغان بندیان خوشی کړي وو. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د افغانستان لوبډلې د نیوزیلند سیالي لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. د لوبې پچا افغانستان وګټله او د بیټنګ یا توپ وهنې پرېکړه یې وکړه او تر پایه یې د شپږو لوبغاړو په زیان سره 102 منډې جوړې کړې. د 2026 کال د شل اووریز نړیوال جام لوبې چې پرون پیل شوې، سږ کال د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي او دا د افغانستان لومړۍ لوبه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنه اغلاست دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست ده. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دې ډولونه مو وویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. زموږ او ستاسې درس د یو نوي مسافې څخه تر اووه نوي مسافې پورې دوام وکړي. راځو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چنجۍ پېژنو. د ځمکې چنجۍ چې دی لاتیني نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتیني کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دی چې دی د ځمکې د چنجان هغه د علم څخه باز کوي، او دی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تنازوري دی، مثال دوه اړخیزه دی، او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلور جوړې شي، تالری شي، تا چې دی دغه ورښتانه جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی چکوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري، یعنی د دوی دواړه خواوې چې دی مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده، او همدارنګه د دوی په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دېرش او د دوه دېرش څخه تر اووه دېرش پورې کړي څخه جوړ شوي دي، او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پړسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي، او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ډکه وي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی، او د کړي شمېر چې دی درې دېرش دانې دي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چینجیانو په څېر دغه نه لري، شته نه لري چې ویښته ډوله جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینۍ برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانه سي پلان نسي، او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي، او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چینجیان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي، همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چینجیان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي راړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي، همدارنګه ژوره وه چې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکو چینجیانو وروسته اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی، اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی، یعنی د دوی د نامه څخه معلومیږي چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی، د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې شوی دی پوښل شوی دی، او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، د حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی تناظر یې شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه پنځه اړخیزه، او لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی، کل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی چپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي، او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپله د ژوند په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري، او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري، او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو، د وینې دوران یې هم شعاعي دی، او د دوی په داخل کې بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود د غدوینې برخه چي ده دوران چي دی او د بدن په داخلي ګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر رسولو کې ورسره مرسته کوي او په دې چې دی نر او ښځه یعنی دواړه دغه پکښې کې وجود لري چې دې چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هګیه چې او ځینې چې دی هغه بیا بچیان زیږوي چې چان جوړوي همدارنګه ځینې بیا چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دې یو برخه پرېسي د هغه برخه څخه بل نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې ده استحاله هم لیدل کېږي یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ولي او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچنیو برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وایي سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کیدلی سي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دوی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندي کوي او دوی چې دی خوراک یې چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات دي چې هغه څخه دوی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایو مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو چې دا یې طبي نوم دی بیولوژیکي نوم دی چې ارترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده یعنی دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په معنا سره دی او فیچ دی د پښو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسي بیا نسي کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ راځو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته دې چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی یعنې کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیات اوبو او د تبخیر مخنیوی دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده د سینې برخه ده او د نس برخه ده چې موږ وایو په دې کې چې دی په زینو کې ده د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای د چدابه د سفالو تراکس په نام سره یادیږي، او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینې چې د هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې استحاله څه شته، ویل کېږي چې په دې کې پړاوونه وه چې د بطیتې شفیرې دغه د دغو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکې غورځوي، او د پاتې دینی وی لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي، چې لومړۍ ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا وه زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي، او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینوډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، آخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه، هیله لرمه چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرا غلاسته دولسم چولگی و دولسم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکران غدو په اړه بحث کوو. په تیر لوستونو کې مو نیورون وپیژندی، او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي، او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ او ستاسو نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دی مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپله اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې ده د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره د دې چې دغه چاپیریال کم اندازه چې ده ثابت ساتي. همدارنګه د دې چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونو او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کوم په حیث چې دا کوم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کېږي دا کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغېزه یې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه ښه مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دور کولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه بیا جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په ساینپس کې سیګنال لېږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په ساینپټیک خلا کې خوشي کېږي ازادېږي، مګر کوم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغېزه لري او دوی اغېزه چې ده چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې ښه مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کېږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودې. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه هغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وه او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل سرعت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه ستلسی ملک چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي او د قیا ساتونه هم خپل په برکې نیولای شي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنې دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسونکو لخوا تاثیر کېږي او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هغه هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسر کار لري، نورو خواو ته د دې فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود دی.
ور پسې راځو د دې بل ځانګړنې چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډېرې اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د غوا اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دوی اساسي دندې وې. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیډبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپېریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لري بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش ترسره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیزې دي. د فیډبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیډبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده. چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیډبیک دی بلې مثبت فیډبیک دی. منفی فیډبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د په شمس سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشي کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولادي له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز د سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي، همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحي تنظیم وروسته د کلسیم د سطحي تنظیم، د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مساسات سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحي تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینو یو غږېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحي چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحي تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطح کنټرولوي. د کلسیم د سطحي میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطح لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د ترسره کیږي چې د کلسیم سطح په وینه کې ټیټه سي، پاراتایراید غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي. چې پی ټی ایچ شیدې د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې شي سي زیات سي، د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیدو ته هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطح د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي، چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشی کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحي تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د هدف حجره واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده، د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، لوګ د مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټول ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب دورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسا کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوې؟ دا اوس په څه باندې مصروف یې؟
و مننه، خوشاله زه خو چې خپل د مکتب سره خلاص شولم. ما ویلې زه به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخی ته وړ کایو، ما راتو سره به می ډیر شاو کو، ستاسی دا آزادی راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته ومه، له آزادی راډیو به مې اوریدل. بس خو وختونه وو بیا چې هغه تاریخ شولم 2012 نه، بیا ما د خبر راډیو سره ډیر شوق، خو بس قسمت کې نه وونه شو، هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه دی دفن کړی دی او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواری شته چې پر راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکي کې هیلې خو لرم، خو امید هم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا ده کنه، ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه خو صحیح ده، هغه که سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شي. خو خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدله فلحال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي، یا چېرې یو پېښه شوي، یا طبیعي پېښه، یا همداسې یو بله پېښه شوي، او غوښتل مې چې په همدا یې ووایم څلور کاله چې سم پکې ماهره شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او د هغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، دا ماشینري نشته، دا نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لږ سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي، نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به پخپله کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته ږدي، او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایلو نشتون، د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو، هغه ته واسه نه کېږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه پارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي یکه آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي، نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړئ کنه، چې په یوه خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه، هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه، چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. نو هغه هم داسې پلاستیکي بې کش کړی، غټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه، زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلی چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړ وي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې، بیا سره راوړي د چرګانو سره نه، دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي، نو دا ډیر مصرف واړی دلته دی قانون نه کغونه واسه نه لري ځکه کنهار سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کم خدمت کې څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي.
هم ستاسو څومره ځکه ده؟
ما خو اته جریبه ځمکه ده شخصي، اته جریبه ځمکه ده او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانون در سره.
نو دا خوشپارس جریبه بخیر ډیر ځکه ده؟
وزمکه بخی ډیره د شپارس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت ده. اوبه د یو سلو لس متره څخه راجېږي په سولار شمسیانو، هغه یا دوه انچه اوبه ورکوي یا څه کم دوه انچه اوبه. هغه اوبه چې بیا دي بیا په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډیره ځمکه بیا شاړه پاتې او په کمه ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کرو کال کې. بیا دې چې اوسا کال خو لاره بنده ده، می بانجان هم بیا کرو.
ډیره برخه مځکه دی باغونه دي او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بېله دې غنمو چې یادونه دي وکړه؟
ډیره ځمکه نه ده، خالی ځمکه ده او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالی ځمکه ده. او بل دی کې ممدغه سلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه نیم جریبه به خالی ځمکه.
هغه مځکه چې خالی ده په هغه کې څه کرې او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
هغه خالی ځمکه کې چې دا اول فصل چې دا موږ غنم پکې کرو، او هغه تر څنګ لږ نوره خالی ځمکه پریږدو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کرو، او د سی نورم نیم جریب کدار ځمکه کې بیا لوبیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کرو. او کومه ځمکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دي دلته دغه عقرب د میاشتې نه کرو وات اول ځمکه ښه وترکو ورته کیمیاوي سره راوړو، دا توره سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې وشیندله بیا چې ښه وتره شوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې. تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په هغې ویتاویکس په نامه دوا ده، په هغه غنم رنګوو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو. غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کېږي هغه چې وری بل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو، هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو، هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کرو.
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سمدس سینه په سینه لپلار او لنیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده؟
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه ویز دا کړی ده، ځکه دا تاول کې مروا جنه والا او دا غنمو کرنه خو د پلار او د نیکنه همدې چې پاتې ده. موږ ماشومان هم دلته غټ شوي یو، په همدغه ځای کې رالوی شوي یو، کوم چې موږ لیدلی هماغه یې موږ کړو.
او یوه انګیرنه هم شته چې وایي غنم د مځکې برکت دی.
وو بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د ځمکه برکات ده، نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي، یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي. دار څنګه غنم اوبه هم کم غواړي، په دې وخت کې چې 15 اوبه ټولې غواړي.
د اوس ژمی دی او په کابل کې سکل هیواورې هم وشولې، د اوس لمځکې سره په باغونو سره تاسو څه کوي؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل مځکه او په باغونو کې کوي؟
نه استراحت خو نشته، دا ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول، دوی هم د میږو سره هم ورته راوړله، هغه هم په جوو کې ورته وشیندله، بیا هم پای بیل کړله ورته، بیا هم اوبه کړلې او شاخبوري هم کړلې. هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشوله، هغه نه باد هم سره ورکوو. او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو، د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو، هغه کې بیا سره ورته اچوو، بیا یې اوبه کوو، پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا را سنډي او بیا یې پی بیلوو. نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي.
څو ډوله انګور لرئ؟
انګور موږ خپله درې ډوله انګور لرو. یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسېږي فصل یې تازه خرڅېږي په بازار کې، او یو کشمش دي هغه فصل چې ورسېږي هغه بیا لمر ته اچوو، اسره ممیز کې جوړو وچوو، هغه بیا ممیز خرڅوو. یو ته تایپي انګور وایي، منځ کې دانې داسې غټ غټ انګور کوي، هغه هم چې ورسېږي هغه د میزان او عقرب کې رسېږي هغه هم بیا تازه خر.
بیا د مځکې حاصل ډېر دی که د باغونو؟
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې، ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت کې په دې ورسېدا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه، دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي، هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي، چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر طوفاني باران ګلۍ وسرغۍ هغه نو انګور له منځه ویسي، خوڅایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راولي. د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده، لکه سبزي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډېره کړي.
د هر کال پیښېږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و دا څو کاله څلور کاله خوار کال پیښېږي، داسې بیا په عموم کې ټوله کابل ولایت نه ځپي، که درته ووایم داسې یو کله یوه شي نیمه ولسوالۍ بنې کېږي یا په یوه پوره ولسوالۍ کېږي یا څو کلو بنې کېږي، دغه را څلور پنځه کاله بیخي ډېر شوي دي دا بارانونه، لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی ده.
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې، په لوګر کې، په بامیان کې، په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې و، د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج یې کړې، مڼې، زردالو، ګیلاس، هغه ستاسو په سیمه کې نه کېږي که رواج نه دي؟
د زمنګ په سیمه کې خو کېږي، خو چې ما غل نرته ده چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو، ډېرو خلکو ایښي دي، کیلاس ایښي دي، هغه مڼې ایښي دي، هغه ښه بادام ایښي، نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړي، ځکه یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړه کوي، حاصل یې ډېر دي، ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مخ خپله غواړي، سږ کال یې یو پټای دغه تم نیت کړی دی د خیره سره، هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګډې وډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سږ کال اوړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس، نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه، هغه داسې ګډې وډې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګډې وډې ونې نه کېږي، لکه بادام یې په پټي کې ښه، توتي مې ښه، چنار یې مې ښه، دالې پاره یې، الوبالو، بادام، زردالو، دا ټولې شي، نو هغه وخت ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، کمه دي چې تامه سړی چې لري چې قوت نه کوي، ما هغه ونې به وباسو، موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې، پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپلې ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي، که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي، دغه نه ونې دا درې کاله په حاصل لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې، نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي، نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوش پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو، نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي، هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي، نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونې هم شته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي، هغه ځینو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، د انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري، هغه انګورو باسلم دغه بادام یې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي، چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټیټ ساتل کېږي، نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه ایښي دي، راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادام یې غونډ پکې کړی دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې مځکې او د باغ مثلا تاسو مخکې پیوند ښوده، د پیوند کارونه، د مځکې د کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته پخپل کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبورې او د دغه ونو شاخبورې د کومو شاخبورې ما خپل نه در زده سي پیکر غواړي هغه ته موږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې را دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه خط تجربه لري په کې هم هغه دی ونو تراولو او د انګورو شاخبورې چې بیا کوو هغه بیا خپل کوو هغه بیا لږ اسانه د نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په تراکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي نو دا داسې وکړئ چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي اوس باندې د بیر هماغه باندې بس خپله ورته اړه وو که څه مزدوران ځان سره ونیسو څه خپله یو بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور د چې پلانوالی باندې دوه نیم کې یا په اوږدوالی باندې دوه کې یو بل په پاچله ورکړې ده دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالی نو هغه هلته د غورې شي جوې غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولې غونې غټې غټې نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونې ایښي دي هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه را وتي نه وي بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي دا ځمکه ورته کولبه کوي کمې په لکه پنځه کې چې ونې ایښي دي اوس دا نوې فارمي ونې چې کړې دي دی ورته بیا خلک هم دا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي
دا بس چې اوبه ورکړې چې په دویم کال باندې بس نخه کوي درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي ګولم یخ نه وشي دې سیمه کې واورې کېږي په ګولې ما خپله تجربه کړې ده پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله یخ نه وښه ښه ټایټ حاصل یې ورکړه نو ډېر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پسته او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې به دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پندلسم چې دوی نه یې شنه شي وي غوټۍ نه غوړوري نه وي غوټۍ کې دې وخت کې شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا که کومونه کې مرض یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیږي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څوک تر غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او هغه سو سو داول پایوندو کې سو داول د یو رقم غوټي ورا چې ول کیږي هغه به انور مسلکی کسان ورته و اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کې چې تنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کارا دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې دا بادام لګوي نو یوه لخته به یوه سانته ورکړي یوه بله کې او لږ خاټه به تې تاو کړي او ربرټې به تې تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به دې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې په کې ورکړي هماغه دی چې قوته دي او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي
نه بزغلی خو موږ د انګورو خپلې او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه یم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کې ښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مو راوچې شوي دي په دې زموږ نه کته یو کلی هلته ایښي دي سږ کال یوه حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي
امان الله خان ته کله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوئ که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښی و
نه تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده دغه چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونو وسکتی کې چې کارانه وکړل غویان به ول دوانی هغه باندې باید مکی کول با کولی ټیکټر بناول نو هغه وخت کې په غویان زما کول وکړل اوس په ټیکټر کې هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کوله کله چې وخه یو دیش تلويخ کاله مخ کې اوس پسلونه مرز کوي نو دوا پاشان دي پمپونه دي برقی پمپونه راوچی دي دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کبد غټ پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو اوس کرنه کې اوس نه تل ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به سال پر ورتوي پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا پرې تاکو اوس په پمپ کې دوا چوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ کې نو یو څه نه څه بدلون راغلی ده پکې
ماده پختنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې 22-23 کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چلیدلی و نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کاله مخکې په طریقه باندې کیږي دا پختنه مل تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه د راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوری لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لری راتلونکو کې پلان مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
او فکر ان شاء الله مو خو هیله لرو او فکر مند ده که ته پر اوس کال ډیرو خلکو دا انګورو باغونه نه ده که ډیرې غټې غټې جوړي چې کوشش روان ده ډیر خلکو کار هم شروع کړی څوک چا چې اقتصادونه ښه دي کنه مو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرهي سیستم د لارې اوبه ورکوي دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بیخي غټې غټې غوړه ځمکې دي که شوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې ستر جوړي بخارات کوي کستالو دي نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنا طریقي کار یې پر روان کړی دا پروس کال ما ډیر ځای کې ودی د انګورو تاکونو ته قطرهي سیستم جوړ کړی ډیر ډیر ښه نتیجه ورکړی وي کم یو به مصرفوري یو تاکونه ډیر تازه ول تند نه کوله په اسانه باندې ځمکه ورته پسته وه
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهي د اوبو د لګولو سیستم لري
نه موږ خپل قطرهي د اوبو لګولو سیستم نه لرو خو پر اوس کال په یو لاس تاکو تجربه کړو هغه ډیر ښه نتیجه ورکړل نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټه واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و تر بیا د خدای پامان
د ازادي میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا بلوستا دو مات کڑی چو بندو نا جانا بلوستا دو مات کڑی چو بندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
خدا دا چه پری لوٹی پردی کورونا جانا نپو دا چه پری لوٹی پردی کورونا جانا پلوستا دو ماتا کڑی چو پندو نا جانا ہر یو پندی ملغالری دلالو نا جانا ہر یو پندی ملغالری دلالو نا جانا